السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په زابل کې یوې ترافیکي پېښې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان کړي دي. د زابل د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پېښه نن غرمه مهال د ورا د یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شوې ده.
د کاکړانو په سیمه کې د یو مازدا ډوله موټر چې د واده خلک یې انتقالول او د ټیلر موټر ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو. عمله یې شاوخوا دېرش تنه هېوادوال ژوبل شول. په ژوبلو کې د ځینو حالت ډېر سخت دی، د اندېښنې وړ دی.
ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزي روغتون کې بستر شوي او یو شمېر یې وینې ته هم اړتیا لري. ترکی رسنۍ د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي د سږ کال له پایله څلوېښت زره او پنځه سوه افغان پناه غوښتونکي له ترکیې ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمېر پناه غوښتونکي د دوه سوه دیارلس چارتر او څو نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترکیې سږ کال ټول ټال څه باندې اووه نوي زره کډوال له خپلې خاورې شړلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي دا مهال ترکیه د درې اعشاریه اته میلیونه کډوالو کوربه ده چې د نړۍ په کچه په یوه هیواد کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر دی. د اوکراین څه باندې درې لکه او څلور پنځوس زره ټنه کرنیز محصولات په یوه بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسی بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غله د اوکراین او روسیې ترمنځ د هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیا اوس له دغې هوکړې په شا شوې او اوکراین یې تورن کړی چې په تور سمندرګي کې د بې پیلوټو الوتکو بریدونه کوي، خو اوکراین دا تورونه رد کړي. او د کرکټ په روان شل اوریز جام کې نن استرالیا د آیرلند لوبډلې ته په دوه څلوېښتو منډو ماته ورکړه. استرالیا د آیرلند لوبډلې ته د یو سلو اتیا منډو هدف ورکړ، خو آیرلند په یو سلو اووه دیرسو منډو کې خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه او لوبغاړي وسوځېدل. د دغو سیالیو په دوام سبا د افغانستان او سریلانکا لوبه هم ترسره کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. سیف د چلډرن وایي د خوارځواکو افغان ماشومانو شمیر پنځوس په سلو کې زیات شوی دی. د یوه خوارځواکي ماشوم بستر ته ناسته مور
یو کار نشي دي ورکړی د وزیش بلې مې نه وی یا سر یې څاڅکی مې هم نه دي ورکړی.
هغه کورنۍ چې خوارځواکه ماشومان لري سملاسي څه وکړي؟
څلور زره روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذي وړیا خدمات دي، چېرته د تغذي مشاورین ناستې دي، ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي.
کابل کې لسګونه معترضو ښځو له طالبانو د سیاسي ګډون او تعلیم غوښتنه وکړه.
پیامي برنامه یې وکړه.
موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو.
او جنوبی کوریا کې حکومت د هالووین جشن پر مهال د څه باندې یو نیم سلو کسانو د مړ کېدو پر پیښې څېړنه پیل کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې پنځوس سلنه زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې بریده خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په ټکو اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
کابل اندرا ګاندي روغتون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګان تر کابل د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
سری کاغذی دی وای نو زی شي دی کول بیا ستو جزی شي دی پر باندې سپتی د گیړو پرڅی دی. یو کار نشي دی ورکړی د وزیش بل مینه وی یا سری تاسو کمیم نه دی ورکړی.
د ماشومان د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر چې د دوی ګرځند روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وڅلوېخ سلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارځواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وو شمیر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب دا نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 500 سلنه نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره 6 میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بېروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تېرې کړي. دا اداره وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیونه افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې له دې شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ داخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
ومورېدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی. دا چې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو د زیاتېدو لاملونه څه دي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د تغذیې له متخصص ډاکټر جمیل باوري نه وکړه.
د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آنی اسباب دي د خوارځواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېیم اساسي چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه اسید پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه کم ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنیو لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسئولیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه چې دا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو یې جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتماً واورېدئ کې ویل شوی چې توقع دا وه چې د اوړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمېر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. اوس ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره میندې وایي چې شیدې نه لري. کله چې میندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شیدې ونه لري، نو طبعا چې ماشوم به خوارځواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکۍ ماشومان هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مو ورته سیدي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن راپور په ارتباط باید دا وایم اګه چې تر کوم ځای چې څومره معلومات لرم په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچا په افغانستان کې مونږ راو خی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټ والی خی. راغم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارځواکۍ ماشومان لمرګه وژغوري. هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوې. دلته ډېر غلط رسم و رواجونه موږ لرو، دا رسم و رواجونه باید اصلاح شي. د تغذی علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارځواکۍ اختوي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. خو اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو په دې ارتباط افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیايي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي. نو د ماندې مایندو نه دا توقع ده چې ټول خلک د تغذی مشاورینی ناست دي، هغوی عملا د شیدو ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې چې ستونزه وي د ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو.
مایندې باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیايي مراکزو نه مشورې واخلي ترڅو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګه وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارځواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوئ، همداسې ده؟
چون د عامې روغتیا وزارت په دې هکله ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 4 ولایتو کې ترسره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذی زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذی کچه یا هغه پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي.
د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له ازادۍ رادیو سره د ماشومانو په خوارځواکۍ او د حل پر لارو چارو غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د مقتدره میرمنو خوځښت دی وی اعتراضي غونډه په تراس کې له طالبانو د زده کړو او په دولتي جوړښت کې د ګډون غوښتنه وکړه. دغو میرمنو او انجنونو چې ډېرې له پانتون نه فارغ وي، د خپلو تحصیلي اسناد په خودلو سره له طالبانو وغوښتل چې د کار او دوی ته د ژوند کولو حق ورکړي. دا چې دغو معترضو ښځو نورې څه غوښتنې درلودې، تفصیل په دې راپور کې وو.
نن په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو او انجونو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل غوښتنه وکړه. دغه میرمنې او انجونې چې د ځواکمنو میرمنو د اصلي خوځښت د غړي وي، د کابل په شهرینو پارک کې راټولې شوې وي. دوی خپل تحصیلي اسناد هم له ځان سره راوړي وو. د دغه خوځښت مشر مونسه مبارز دغه اعتراض په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو شمېر لسګونو ته رسیده.
پیغام دا و چې موږ په ظرفیت، تحصیل او دانش سره د خپلو حقونو غوښتونکي یو. زموږ ادعا دا ده چې موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. زموږ پیغام دا و چې موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو، نه په ټوپک او وسلې.
اغلی مبارز وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ دی. د دې اعتراضي غونډې بل ګډونواله جولیا پارسی بیا وایي چې طالبانو د دوی د اعتراض مخه ونیوله.
یعنی دوی موږ ته اجازه را نه کړه چې اعتراضي غونډې ته دوام ورکړو. د دوی له مربوطه حوزه کسان راغلل او اسنادونه یې چک کړل.
د نوموړي د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور او د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د یادونې ده چې تېره ورځ د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو هم له دې عمله لاریون کړی و چې د دوی په خبره د چادرۍ د نه لرو له امله پوهنتون ته دننه نه وي پرېښودل شوې. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د یاد پوهنتون د ارشاد کمیټې لخوا شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان څنګه کمپاینر سمیره حمیدی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشري شهرزاد اکبر په بدخشان ولایت کې د لاریون کومون کو محصولونو سره د طالبانو توتري خالي غندلې دی. دوی یادونه د چپ افغان جنو خوځ د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته د لری واټن په سفر بندیز له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز او د غشان په ډیری دولتي دارو کې لکار نه د خوځ راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو جنو لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
په کابل کې مو د معترضو ښځو د غوښتنو په اړه دا راپور واورېد. بل لور ته جرمني ته د بولو لپاره د بې پولي خبریالانو پر ویب پاڼې د نوملیکنې د ځانګړي آنلاین فورم موقت تړل کېدو افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې غوښتلې په دغه پروسه کې نوملیکنه وکړي وایي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره د مخ دي او د وتلو یوازنۍ هیله همدا و چې اوس هغه هم پرې وتړل شوه. دا چې دغه خبریالان نور کوم شکایتونه لري او کوم ستونزې ګالي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رمن مریض کال د لړ میاشتې په لومړیو کې د جرمني دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د خبریالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. خو تازه د بیپولي خبریالانو سازمان RSF له خطر سره مخ خبریالانو د نوملیکنې لپاره په خپل ځانګړي شوی وبپاڼه د نوملیکنې آنلاین فورم په موقت ډول تړلی دی. په افغانستان کې میشت رسنیو ځینې کارکوونکي او خبریالان وایي د دې فورم تړل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. د رحماني په نوم یو خبریال چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي پوره نوم یې په راپور کې خپور شي آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوی یوازینۍ تمه او هیله د جرمني هیواد همدا پروګرام وو.
ستم او امید هم دوی سایت ته پاتې وو. خو دغه سایت چې تړل شوی دی ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او ټول خبریالان اوس له تشویش سره مخ دي او تمه لري چې دغه پروسه که وکولی شي په شفاف ډول اسنادونه وڅېړل شي هغه کوم خبریالان چې واقعا له تهدید سره مخ دي همدا یې انتقال شي. پخوا هم دغسې جعلکاري شوې ده او سازمانونه او دغسې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اوس څه بې باور شوي دي.
طوفان رهنور چې پخوا په کابل کې دی ورسنۍ کارکونکي وو د هم غختل چې د جرمني هیواد د ژغورنې دی پروګرام ته نوملیکنه وکړي. رهنور دوی چې د امنیتی ستونزو ترڅنګ دوی غختل چې لښته بیکاری او سختو اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون لپاره د همدی پروګرام لاره بهر تلاړ شي.
هغه کسانو چې د رسنیو د مدیرانو او د رسنیو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه هغوی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. کله امنیتي لحاظ له ګواښ سره مخ نه دي خو له اقتصادي پلوه له ډېرو ستونزو او ژور خفګان سره مخ دي.
موږ غوښتل چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغان خبریالانو د کډوالۍ پروګرام لپاره د نوملیکنې د ځانګړي شوي فورم د تړل کېدو په اړه د RSF د مسؤلینو نظر هم راواخلو. خو د دې راپور تر خپرېدو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو د بې پولي خبریالانو سازمان پر خپل وبپاڼې لیکلي چې له خطر سره مخ افغان خبریالانو لپاره د دوی پر وبپاڼه د نوملیکنې د آنلاین فورم موقتا تړل شوی او په نږدې وخت کې به بیرته پرانیستل شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په ډېرېدو سره د بې پولي خبریالانو سازمان په 2021 میلادي کال کې څه باندې 150 خبریالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړل.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د جنوبي کوریا پولیسو د دې هیواد په پلازمینه سول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له احمد تکلاو.
ولسمشر یون سوک یول او د جنوبي کوریا ولس نن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد یې په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د پلازمینې سیول د ایتایون د غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د لمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 145 کسان تر پښو لاندې مړه او 149 نور ټپیان شول. په مړو کې 98 ښځې وې. ایتایون د سیول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له کبله د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه وه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 516 غړي لري د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو دنده سپارلې ده. د سیول د ښاري پولیسو اداره وای څارنوالان اوس مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز لاینې شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه د حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یوه ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د پیښې د څېړنې لپاره د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د دې پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ای تایوان سیما د هالووین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو لپاره مشهوره ده او له تیرو څو کلونو راهیسې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای بلل کیږي. ویل کیږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د لمانځنې لپاره شاوخوا 100,000 کسان راټول شوي وو. دا شمیر د کورونا د وبا له پیله پر وروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې تولیدات پیل کړي، خو ترې مخکې تر دې دا راپور اخلو چې د افغانستان د پخواني پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربا هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا یې نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول گروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تریتم کړای شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د سپورت نړۍ او تاند څانګي اونیس پروګرامونه هم درو هیله ده چې راسره یې واوري. اوس راځو دې ته چې د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی او ترڅنګ د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې څرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرسیال انجینیر نایید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه،
در دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي، موږ سږ کال د پنبې د پیرلو کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 250 تنه پنبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پنبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندوز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې و او سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی او 10,300 تنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندوز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نورالدین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پښته مې راوړې دي شرکت ته، ډېرو خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پښته په ډېر ښه نرخ اخلي، نه شش کالې اوبو نه ولې، خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
ولې د اقتصادي مکمل
دا سپینزر شرکت پنبه په لوړ قیامت اخلي. سږ کال مې په 5 جیرې بمځکه کې پنبه کرلې وه، خو په راتلونکي کال کې په 6 جیرې بمځکه کې پنبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خو اوس د کندوز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
په کندوز کې مو د سپینزر شرکت د ځینو فابریکو د بیا پیل په اړه واوریدل. په یوه بله اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو، هغه دا چې د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه یې ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته سته، زموږ د صرافانو په ضرر دی دا کار او زموږ د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سره تاثیري اتحادیې په دې باره کې د وختي څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدا خواهش لرم چې په سرحدي نکاتو کې پرې نه دي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسلونو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانیو د ارزښت کمېدو لامل کېږي، بل خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کېږي.
اوریدونکو په همدې سره د دغه خبرونې خبری راپورونه هم پای ته ورسېدل. دویمې نیمایي ته نږدې شوی یو، هلته درته دوه اونیزې خبرونې لرو. د سپورت له ډګره او تاندې څانګې هیله ده چې دا دواړه خبرونې هم را سره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې، په مکړې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. په زابل کې وی ترافیکی پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه ټپیان کړي دي. د زابل د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پیښه نن غرمه مهال د ورا د یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شوې ده. ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزي روغتون ته رسول شوي او یو شمېر یې وینې ته اړتیا لري. ترکی رسنۍ د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د سږ کال لپاره 1500 افغان پناه غوښتونکي له ترکیه ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمیر پناه غوښتونکي د 214 چارتر او 2 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د اوکراین څخه باندې 3,45,000 ټنه کرنیز محصولات په یوه بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودسی بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غله دانه د اوکراین او روسیې ترمنځ هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیه اوس د دغې هوکړې په شا شوې. او د کرکټ په روان شلوریز جام کې نن استرالیا آیرلند ته په 2 منډو ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم وکولی شو چې د آیرلند لوبډلې ته د 180 منډو هدف وټاکي، خو آیرلند دغه هدف پوره نه شو کړی. دغو سیالیو په دوام سبا افغانستان او سریلانکا لوبه سره لري.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې روانې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ نږدې له شلو ډېرې لوبې شوې او نورې به لا هم کېږي، خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسېدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربه استرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خپرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خپرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه بحث کړی دی.
څرنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څرنګه روانې دي؟
شیبر صاحب، تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمه ته هم سلامونه. سوال مو ډېر عمومي دی. پسو برخو ویشم که دو موسم لپلا وای خو دیر خراب موسم کې نړۍ استرالیا کې نړیوال جام لو دی روان دي هر ورځ باران وی د افغانستان یو لوبه د باران لکبل ونه شو د جمعې ورځ په لوبو کې هم د باران وړاندې نه شوه ده د لوبو په د پلاوه تقریبا زین لوب چې شې وی دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غختلی ټیمونه چې دي هغه هغه سي غختلی پاتې دي البته د آیرلند او د انګلند لوبه کترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله و د آیرلند لپاره چې د انګلند لپاره چې آیرلند لوبه وګټله له هغه برخه په انګلند هند او استرالیا او د نور تر ټاپ 15 پکتمونه چې دي هغه په خمرحله کې روان دي یعنی دغه د دې مرحله ته د دې دغه سفر ورس پورس لنډیږي د پاکستان ټیم یادولې شو چې هغه هم په وضعیت کې قرار لري د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټینګ کې تخنیکی غږیږي د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی یوه لوبه و بایلله دوی مې د باران له کبله لغوه شو یو نمره لري نو درې لوبې نورې پاتې دي
تاسو چې نو ټیمونه ته اشاره وکړه مثلا د استرالیا په برخه کې په خو دا ویل کېدل چې لوبه په کور کې دننه ده شاید ډېر شو وزري شي لیکن لومړی لوبه له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده نو د پیشګویان سوار لمخه کېدی حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر شو وزري ځکه د شول ورونو نړیوال جام لوبي چې پیل شوی دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز چې دوه ځله دا جام ګټلی دی هغه هم له دې جام آوټ شو نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول
د انګلند او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه افغانستان کده سی وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بالې ډېر به بدل دی او ډېر قوي دی انګلند چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال او که انګلند له آیرلند سره لوبه کوي سپین بال تاسو نشئ مقایسه کولای د آیرلند سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای آیرلند دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فائنل ته به ووځي استرالیا ثابت ټیم دی د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري د بیټنګ ښه لري آل راونډران ښه لري اوپننګ ښه لري په خپل کور کې دوی لوبه کوي او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي او هند یادونه کولای شو چې هند هغه څه وړاندوینه کیده هند یو ډیر متوازن ټیم دی تاسو د هند اوپننګ وګورئ میډل آرډر وګورئ د بالینګ کمبینیشن وګورئ او دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ پرونی نه د تیرو ورځې لوبه د پاکستان سره چې لوبه وه د هند لپاره خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیٹسمین چې تل ورته لوبي ګټي غټ اننګزونه کوي ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډسپلین یا نظم ډېر مهم دی کله چې موږ د فکر لوبه وایو مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدان پورې په یو فکر سره آرام فکر سره لاړ شو کله چې د ډیسپلین خبره کوو باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي که د میدان نه د باندې وي او که په رسمیاتو کې وي او که په شخصیاتو کې وي دوی منظم وي
محمد صاحب که تاسو ته راشم ان صاحب د پاکستان ټیم ته هم اشاره وکړه ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي پاکستان هم خپل لومړی لوبه بایللې ده په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته شو وځلي
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدي نو د هغه چې کم تیز بالر دی هغه د سبا باندې دوه میاشتو راهیسې انجری لرله هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې نو دا د هغه لومړي میچونو چې هغه رالی خو شاهین افریدی بیا هغه سی تیز بالینګ مونکو یو شپږ یو سلو شل دغه سی بالی ویشتو څخه باندې دغه نه دا تمه کیده چې دا به یو سل سلویخ سپیډ والا بال ولي خو هغه سی ونکړله دغه سی لاین او لینثم د پاکستان چې کوم پخوانی کرکټ شان دی اوسی مکرم او دغه سی حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمله توګه روغ نه دی فټ نه دی لکه لا هم خو هغوی تمه وخوده چې کېدی شي په راتلونکي کې هغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی ادي حالت تراشی زکه چې سبان دوه مشتغ لوبو نکړه نو زیاتره ته می د شاهین پردین بیا هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت ته یا خپل فارم ته نه راغلي. دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم نو داغوی نه هم تموی چې دوی به خلوب وکړي ځکه چې اوس پورې چې څومره هم سکل بچونه شوي دي نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو. هغوی هم د هند خلاف ډېر کم رنزونه وکړله. هغوی ما هغسې خپل کارکردګي ونه ښودله. دغسې د پاکستان ښه خبره دا ده څنګه چې جعفر صاحب به اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه دې ځله وچلید. افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړله په ډېر کمو بالونو باندې.
شان مسعود
ډېره ښه لوبه وکړله. نواز لږ بالونو باندې یو څه باندې دغسې یو دوه چوکي والي ښه رغه رنزونه جوړ. نو پاکستان میډل آرډر وچلید. خو د پاکستان خه خبره دا ده چې د شاهین د تلو نه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی. دغسی حارث روب دغه فارم کې دی. د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی هغوی په خه فارم کې دي.
وبخښئ د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې ولو به کې خلک دا حکم کول شته چې دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلي؟
زه فکر کوم دا د یوې لوبې خبره نه ده. پاکستان دغه نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخر زمان دوی اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګونه ورته کړي دي مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. د هغه نه وروسته حیدر علي یو ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوسو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه مو کړه، د ډیره موده وروسته بیرته راوسو، چانس یې ورته ورکړ. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی هغه راوستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی وو. نو طبیعي ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه، هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته یې لوبي وبایللې، نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکوې، که هر څومره کمزوری لوبغاړي، هغه ذهنا قوي کیږي، خپلو مشکلاتو ته متوجه کیږي، په خپلو کمزورتیاو باندې کار کوي، په نیمګړتیاو باندې کار کوي، مطمئن کیږي. چې
تاسو خبره پرې کوم جعفر صاحب، دې کې بل مهمه خبره دا هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلي د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان، نو زیاتره ورونه هم هغه ولوبي. دا ور چې کوم دغه په وخه اوټ شول، نو دغه سی میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټران هغه ته موقع پلاس ورل چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره مومن صاحب، په پاکستان کې رسنۍ ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورو لوبي شي او ډیر بالونه له لاسه ورکوي. هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای ده؟ که افغانستان ته راشو انسپ، د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلی دي، د دوی روحیه څنګه ده؟ لومړی لوبه یې بایللې.
تاسو وګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شوی و په 2014 کې، 2014 او 2022 و کال کېږي. ته چې یو ټیم سره و کال وروسته مخامخېږي، نو طبیعي ده چې تبه تندکونه خوري. که دوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري، زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي، په 5 میچونو کې به دوه خامخا ترې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره اساس دقیقه ده چې دوی تمرین من تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ولنی ولا. تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبېږي. پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، آسټرالیا، انګلند، حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بالخصوص د کرکټ د نړیوالې شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوالې شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو، په یو خبره همدغه وه چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ، صحیح ده، مورال یا معنوي مرسته او مادي مرسته به کوئ، خو یو مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کوي چې دوی سره سیریزونه برابر کی. نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایز انګلند بهترین فیلډینګ وکړه. تاسو د هغه کلیدلې وی د نجیب زدران کم کیچ چې هغه عادل راشد واخیستو هغه ډیر آوټسټینډینګ کیچ وو.
محمد نبی خپلم ډیر ښه کیچ اخره کې ونه خدای غینه مخ ډیر ښه آسان کیچ
وګرځید. هدف دا دی چې کله ناکله د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ستاد ډیرو منډو مخه نیسي. او د افغانستان د کرکټ په اړه خو تل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټنګ کمزور دی د اول سره او دوی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټنګ که تاسو ګورئ شبر صاحب نو د افغانستان بیټنګ لکه ډیر ښه لوبغاړي ورسره دي. که تاسو عادت الله ځاځي ته وګورئ په پی ایس ایل کې دغه کومه لوبه ده رحمان الله ګربز ته وګورئ محمد ابراهیم بیخي ماته سم د محمد رضوان په شان تک ښکاري لکه ډیره وکټ هم ټینګي ښه بیټنګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټنګ کوي بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي عثمان هم دي زړه ډېر ښه بیټنګ وکړو. نو د افغانستان بیټنګ ښه دی خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونه کړل لکه نور هیوادونو سره پریکټس هغه څه نشته دی.
درنو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار علم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورې خبرونه پاتې رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونکې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي
چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او پاین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپل وساینه د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیایي او تدریجي بیا دی نسي کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چا ته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلق په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني. ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي. یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنې ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
پیسوں